شنوندگان گرامین، بود داشته های بخش نخست برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا که به پایان رسید.
ډیرو قدر مناوریدونکو، السلام علیکم. او د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. اول پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس په یوه ناڅاپي سفر اسلام آباد ته تللي دي. په دې تیرو دوو هفتو کې د سوریې د عدلی په ایالت باندې د هغه ملک د هوایي قواو په بمباریو کې تقریبا 200 تنه وژل شوي دي، او امریکا د فلسطینیانو د حماس د ډلې په یوه مشر بندیزونه ولګول. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت مقاماتو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د پاکستانی چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي مسلو په سر د خبرو دپاره پرون سهار له کابل نه اسلام آباد ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال د خپل ټویټر په پاڼه کې هم اسلام آباد ته د دغو دوو افغان چارواکو د رسیدلو خبر خپور کړی دی. ښاغلي زاخلوال ویلي دي چې دا دوه افغان چارواکي به د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د هغه هیواد د ملکي او نظامي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. په دې تیرو دوو هفتو کې د سوریې د عدلی په ایالت باندې د حکومتي قواو په بمباریو کې تقریبا 200 ملکیان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیه کې دی ویلي دي چې په دغو وژل شوو کسانو کې 50 ماشومان او 84 ښځې دي. د عدلی په ایالت باندې د سوریه د حکومتي قواو د تاروزي حملو د پیل نه وروسته په زرګونو خلک مهاجرت ته هم مجبور شوي دي. د سوریه هغه مهاجر چې په خپل ملک کې د جنگ او جګړو د لاسه مهاجرت ته مجبور شوي دي وایي چې د جنگ نه خو یې ځانونه بچ کړي دي، خو اوس د سخت یخنۍ نه په ویره کې دي. د سوریې یو مهاجر حسن چې د خپلې کورنۍ د 11 غړو سره دوه میاشتې مخکې د دیر ازور سیمې ته د سیمې نه لبنان ته مهاجر شوي دي او د لبنان په سخت ژمي کې شپې او ورځې تېروي، وایي چې په دې ډېر یخ کې به د هغوی ماشومان مریضان شي. هغه وایي اوس زموږ په ژوند کې هم نه دي پاتې. همدا اوس د سوریې تقریبا 250,000 مهاجر په لبنان کې په خیمو کې په ډېرې سختې یخنۍ کې شپې او ورځې تېروي. امریکا د فلسطینیانو د حماس د ټوریسي ډلې یو مشر چې په غزه خپله قبضه ټینګه کړې ده بندیز لګولی دی. له دې نه یوه هفته مخکې امریکا د دې خبرداری هم ورکړی و چې که چیرې فلسطینیان د اسرائیلو سره د سولې خبرو ته دوام ورنه کړي نو خپلې مرستې به پرې بندې کړي. پرون د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو اعلان وکړ چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه یې د ټوریستانو په لیست کې شامل کړی دی او هغه یې د یوه نړیوال ټورست په توګه مهم معرفي کړی دی. امریکا له پخوا نه د حماس ډله په ټورستي ډلو کې حساب کړی وه، او د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی هونیه د دغې ډلې د نظامي څانګې سره نږدې اړیکې لرلې او بیا یې د اسرائیلو په اتباعو باندې په حملو کې لاس درلود. هغه اورګاډی چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري ګوند ځینې غړي په کې لویدیځې ورجینیا ته د سیل دپاره روان وو، پرون یې د ویسټ ورجینیا په جنوب کې د ویلارې سره ټکر وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د کانګرس غړو او د هغوی عملې ته کوم تاوان نه دی رسېدلی. د لارې ډرایور او پکې مړ او یو بل تن زخمي شوی دی. هغه د کانګرس یو غړي چې د خپلې میرمنې سره په دغه اورګاډي کې سفر کاوه هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه او د هغه میرمن روبیکا ته ستاوان نه دی رسېدلی. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق مقاماتو ویلي دي چې دوی د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته شخړې او تشدد روان دی د تقریبا 2 میلیونو تنکې ځوانانو د تعلیم دپاره زیاتو مرستو ته ضرورت لري. دغه مقامات وایي په دغو سیمو کې ځوانان چې عمرونه یې د 15-19 کلونه کم دي 80% کاملا بې سواده دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وویل یو کال وړاندې چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې د لمنځه وړلو کوم ژمنه کړې وه، د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې تقریبا ټولې هغه سیمې د داعش څخه پاکې کړې چې څه موده وړاندې د هغوی سره وې. ولسمشر د افغانستان په اړه وویل چې پالیسي د مهالویشونو پورې نه ده تړلې، او بل مهم اعلان یې دا و چې د ګواتانامو زندان نه بندیږي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته اشاره وکړه او وی ویل چې د امریکا د جګړې بڼه بدله شوې ده.
په عین وخت کې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې زموږ سرتیري د جګړې پر نویو مقرراتو عمل کوي. له خپلو افغان شریکانو سره زموږ اردو په مصنوعي مهالویشونو کې نه ده نښتې او دښمنان له خپلو پلانونو نه خبروي.
ولسمشر ترامپ په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې طالبانو واخیست ویل چې د طالبانو سره خبرې نه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی کابل ته تللی او افغان چارواکو ته یې ډاډ ورکړی چې د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون نه دی راغلی.
زموږ په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، زه د بدلون توقع هم نه لرم. جمهور رئیس د پالیسۍ د بدلون اعلان نه دی کړی ځکه زموږ پالیسي د حالاتو د تغییر تابع ده. ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو په اړه څرګندونې کړې وې. زموږ پالیسي او ملاتړ به د افغان شریکانو سره دوام وکړي.
ولسمشر ترامپ تیر کال اگست میاشت کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان کړه چې پکې د طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې هم شامل وي. ترامپ زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته لارښوونه کړې ده چې د امریکا د نظامي توقیف پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د ګوانتانامو زندان ونه تړي.
ما یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ او د امریکا د دفاع وزارت ته مې هدایت ورکړی چې د ګوانتانامو زندان خلاص وساتي او د نظامي بندیخانو پر پالیسۍ د سرغور وکړي.
ولسمشر ترامپ وویل چې ترهګر په روغتونونو کې چاودنې کوي، د امکان په صورت کې به هغوی له منځه وړي، خو کله ناکله د دې ضرورت پیدا کیږي چې ژوندي ونیسي او تحقیقات ترې وکړي.
پخوا موږ په سادګۍ سره په سلګونو خطرناک ترهګر له بنده آزاد کړي، دوی بیرته د جګړې ډګر ته تللي او زموږ په وړاندې درېدلي دي. په دوی کې ابوبکر البغدادي په عراق او شام کې د اسلامي دولت د ډلې مشر هم شامل دی چې نیولی مو وو، په توقیب کې مو وو او آزاد مو کړ.
ولسمشر ترامپ ویل ترهګر یوازې مجرمین نه دي، هغوی غیر قانوني دښمن جګړه ماران دي او کله چې هغوی د امریکا څخه بهر ونیول شي باید د ترهګرو په شان عمل ورسره وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي که جمهور رئیس ډانلډ ترامپ واړي په طالبانو بریالی سي، نو د پاکستان پوځ او مرکزي استخباراتو آی اس آی مخنیوی دی وکړي. ښاغلی کرزی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې امریکا دې په افغانستان کې جنگ نه لټوي، بلکې په پاکستان دې ډیر کار وکړي.
لومړی پوښتنه مې د ترامپ د وړ مې ورځې او د بېګا شپې پر څرګندونو ساسې ځواب دی. وړ مې ورځې وویل چې طالبان ملکي او بېګنا خلک وژني او په دې خاطر امریکا نه غواړي چې نور له طالبان سره سوله وکړي او امکان یې نه ویني. ستاسې ځواب د ټرمپ دغه دریسته څه دی؟
د امریکې د جمهور رئیس هغه وینا چې څو هفتې مخکې وکړه او په هغه کې پاکستان ته خطاب وکړي چې تاسو امریکه ته فریب ورکړ دی او جهان ته فریب ورکړ دی او موږ تاسو ته در دیرش میلیارد ډالر درکړي دي په دا پنځلس کالو کې د تروریزم د جنګ په خلاف د ټولو اختلافاتو سره سره چې ما د امریکې د تګلارې او ستراتیژي سره درلود په افغانستان کې او په سیمه کې ما تایید کړي. تایید مې په دې کړي چې د ښاغلي ترامپ دا وینا د افغانستان د موقف تایید و، د افغانستان د خلکو دا موقف او امریکا ته په دې تورو شپاړو سوول سکال کې هر ورځ دا وینا کړې و چې موږ د کوم ځای څخه ځولېږو، هغه پاکستان او د پاکستان فوج دی او هلته توجه امریکا توجه ونه کړه. د هغه وینا موږ په دې تایید وکړو چې دا حقیقت و، دا د افغانستان ملي موقف و. د طالبانو هغه عمله او هر عمله هغه عمله چې تیر شمې وسوه او یا تر هغه د مخ په کانټینټل کې وسوه او بل هر هغه عمله چې په هغه کې د افغانستان ولس وژل کېږي په ډېرو کلکو الفاظو غندم او د غندلو وړ دي او ملت یې هم غندي په دې دوی پوه شي. خو د ټرمپ د امریکې د جمهور رئیس دا وینا چې د طالبانو سره د جنګ په نامه به دوی بیا په افغانستان کې جنګ وژدي دا افغانستان د تخریب او د افغانستان د خلکو د وژنې د ادامې څرګندونه ده. په کلکه یې مخالفت کوم او د امریکې رئیس جمهور ټرمپ ته دا وایو چې بس ده، تا او پاکستان د امریکې حکومت او پاکستان حکومت د افغانانو سره ډېرې ظالمانه لوبې وکړي، دا کوشش وکړي چې موږ په خپلو کې سره واچوي، زموږ د ملي وحدت په خلاف توطیه وکړي او هره وعده مو برعکس ول. نو ټرمپ ته برعکس دا وایم چې د امریکې جمهور رئیس د کرشچا واړي چې د طالب په خلاف کامیاب شي او د جنگ په خلاف کامیاب شي، نو په افغانستان کې جنگ ملټو مډیرو د افغان وژنې وسایل مبرابرو، د پاکستان فوج او آی اس آی بند که، پیسې مو ورکوه، بندیزونه پر ولګوه، هلته کار وکړه، بیا موږ ته سوله راځي. په دې شکل چې ته اعلان کوې چې په افغانستان کې په جنگ کې، دا معنی چې ته پاکستان سره ملګری یاست او په افغانستان کې خپل اهداف دواړه لټوي او غځوي.
چې امریکا په دې وروستیو کې پاکستان باندې فشارونه وارد کړي دي، د ټرمپ هغه ټویټ ته تاسې هم اشاره وکړله، د 2.3 میلیارد ډالرو دغه فشارونه څنګه دي او څنګه امریکا کوي چې پاکستان د دوګونی حالت ته وباسي؟
موږ د امریکې د جمهور رئیس اظهارات واورېدل، عمل به نه دي لیدلی. موږ د پاکستان په حیثیت کې باید د امریکې عمل ووینو، په اظهاراتو کار نه کېږي. اظهارات که ادامه پیدا کړي دا موږ صرف یو فریب بو. عمل دا دی د پاکستان پر فوجانو او د پاکستان پر استخباراتو چې هغه هم فوجان دي، داسې فشار راسي، داسې بندیزونه راسي چې دوی مجبور شي چې دغه عمل څخه لاس واخلي. د دوی ټولو کورونو په لندنو په امریکې کې دي، د پاکستان د جنرالانو، د پاکستان د کرنلانو، د پاکستان د فوجي مشرانو، دوی هلته مستقیم تړلي دي، په قراردادونو تړلي دي، بچي ورې تعلیم کوي، کورونه ورې دي، هر ورځ خپل 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 ناستو ولاړو مجلسونه ورې کوي. که امریکا رښتیا غواړي چې پاکستان فوج د ورانۍ څخه لاس واخلي په افغانستان کې، نو پر دوی د بندیزون راولي او د دوی د بانک حسابونه او د دوی د کورو حسابونه په لندن او په واشنګټن کې بند کړي. د پاکستان فوجان په شانګهای کې کورونه نه لري، په چین کې نه لري. د پاکستان فوجان کورونه نه په مسکو کې نه په شانګهای کې دي. د دوی ټولو کورونه په بیجنګ کې، د دوی ټولو کورونه په لندن او په واشنګټن کې، یا په دوبۍ کې دي. دوبۍ هم د اماراتو متحده ایالاتو د امریکا متحده ایالاتو ډېر نږدې، او لندن او واشنگتن خو د پاکستان د فوجانو د شپېتو او یا کالو، بلکې د 200 کالو د انګریز په حیثیت کې ملګري او ملاتړ دي. نو حقیقت دا دی چې دوی زموږ سره دروغ پرېږدي، امریکایان کرشچا وایي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
ټرمپ وویل چې د ګواتانامو نظامي زندان به ونه تړي او یو نوی اجرایوي فرمان یې لاسلیک کړی دی چې د امریکا د دفاع وزارت ته پکې هدایت ورکړ سوی چې د ګواتانامو زندان خلاص وساتي او له قیدیانو سره په رفتار کې له سره غور وکړي. په واشنگټن کې د خبریال چیف کیستر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل مخکې له دېنه چې د کانګرس ته د خپلې لومړۍ کلنۍ وینا لپاره راشي، یو نوی اجرایه فرمان یې صادر کړ چې د دفاع وزیر جیمز میټس ته پکې هدایت شوی چې د شک لاندې افرادو د نیولو او د متحده ایالاتو د پوځ په موجوده پالیسۍ باندې له سره تجدید نظر وکړي او د ګوانتانامو په شمول ټول نظامي مرکزونه باید پرانستلي وساتي. د ټرمپ وینا دا کار د ټیریزم سره د جنگ لپاره حتمی ګڼل کیږي.
I am asking Congress to ensure that in the fight against ISIS and Al-Qaeda, we continue to have all necessary power.
د دې لپاره چې موږ په دوامدار توګه د داعش یا اسلامي دولت او القاعده په خلاف د جنگ د جاري ساتلو پر ارتباط اطمینان حاصل کو، زله کانګرس نه واړم چې په هر ځای کې چې وي د ټررستانو د نیولو او د ګوانتانامو په محبس کې په توقيف کې د ساتلو لپاره موږ ته ټول لازمی او ضروري صلاحیتونه راکړي، چې د ډیرو لپاره د اوسېدو نوی ځای به یقینا د ګوانتانامو مابسي. د ګوانتانامو ټاپو چې د کیوبا په خاوره کې واقع دی، کنټرول یې د امریکا په لاس کې دی، او د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې پکې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په امر پوځي محبس جوړ شو، چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر امریکا باندې مرګانۍ حملې وشوې او القاعده ذمواري قبول کړه. د افغانستان د جنگ د پیل کېدو وروسته د 2003 میلادي کال تر پایه پورې دغه محبس د نفوسو شمیر 100 ته ورسېده، خو مخکې له دې نه چې د جورج دبلیو بوش د کار دوره ختمه شي، نور هیوادونو ته د 1500 قیدیانو د انتقالولو امر وکړ، او د بارک اوباما د حکومت په زمانه کې 190 نور قیدیان انتقال شو. په دې حساب په مجموعي توګه په دغه محبس کې 140 قیدیان پاتې شو. په دې جمله کې 15 کسان هغه قیدیان هم شامل دي چې د امریکا د پوځ یوې محکمې د خوشي کولو حکم کړی و. اسلامي سازمانونو، د بشري حقوقو ډلو او د اروپایي اتحاد مشرانو بار بار په دې اړه انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې بې له محاکمې نه تر یوې نامعلومې مودې پورې په ګوانتانامو کې د شک لاندې کسانو په قید کې ساتل سم کار نه دی. د ریپریف په نوم د یوې بشري مؤسسې مشرې میرمن مایا فوا، چې مرکزي دفترونه په لندن کې دي، د ټرمپ له وینا نه لږ وروسته د سکای تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې داسې وویل:
زه خو فکر کوم چې موږ چې تېره شپه د جمهور رئیس د خولې نه واورېدل، د دې نښه ده چې دا ټول د هغو غلطو معلوماتو یوه برخه ده چې هدف او مقصد یې دا دی چې قانع شي او فکر وکړي چې د ګوانتانامو د محبس خلاص ساتل یو خکار دی. مگر حقیقت دا دی چې دغه محبس د تیرو 15 کلونو نه فعال دی، او دا وخت هم پکې 140 کسان پراته دي چې د دې جملې نه 6 قیدیان په یو جرم هم په یوه محکمه کې نه دي تورن شوي، او په اصولي توګه چې د دوی جرم ثابت شوی نه وي، د قانون له مخې دا ټول بې ګناه ګڼل کیږي. په هر ځای کې چې وي، د امریکا، برطانیې او اروپایي اتحاد بنیادي عدلي قوانینو تقاضا هم داده بیگنادی اوان تر دی چې حتی چا ورته موقع نه دا ورکړي چې خپل بیگنایی په محکمه کې ثابت کړي.
میرمن فوا په دې نظر وا چې دا خبره هم سمه نه ده ثابت شوی کوم کسان چې امریکایي قواو د ټیریزم په شک نیولي او د ګوانتانامو په محبس کې اچولي دي، د ټیریزم مخه به ونیسي او نور کسان بل دې کار نه منه شي، بلکې تندروي ډلې د ګوانتانامو له محبس نه په مؤثره توګه په خپلو تبلیغاتو کې استفاده کوي او د خپلې دایې لپاره نور کسان را جذبوي. میرمن فوا ویل که ټرمپ واقعا د امریکا د ملي امنیت په باب اندېښمنې، نو زر تر زره به د ګوانتانامو محبس وتړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سیلوان وایي د طالبانو سره د خبرو په حق له د جمهور رئیس ترامپ څرګندونی په ورستیو اونۍ کې په افغانستان کې د دغې ډلې ترهګریزو بریدونو په وړاندې غبرګون و. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سیلوان افغانستان ته د خپل سفر په پای کې تیر ماښام د امریکا په سفارت کې خبریالان سره په خبرو کې طالبان سره د خبرو نه د امریکا د جمهور رئیس انکار په هکله هم خبرې وکړې، او د هغه دا څرګندونې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د وروستیو دوه اونیو خونړیو بریدونو پورې مربوطې وګڼلې. ښاغلي سیلوان ویل: زه فکر کوم د جمهور رئیس څرګندونو په اړه چې تاسو یې یادونه وکړه، دغه حقیقت منعکس کوي چې په دې وروستیو کې چې موږ او تاسو دغو وحشتناکو پیښو شهیدان وو، او هم د دې نښه ده چې طالبانو یو شمېر مشران د یو سولهییز افغانستان د راتلونکي په اړه بحث چمتو نه دي. دا زموږ د اوږدې مودې پالیسۍ کې بدلون نه دی چې په پوځي قوت طالبان او یا هم د پام وړ شمېر طالبان دې پایلې ته ورسیږي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت بدلون لپاره پوځي هواری نشته او په افغانستان کې امنیت په خبرو ټینګېدی شي. خو موږ د اوږدې مودې لپاره چمتو یو چې د افغان حکومت په ملګرتیا په طالبانو باندې فشار جاري وساتو تر څو هغوی دې قناعت ته ورسیږي چې پوځي حل نشته دي. هغه وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې زماني محدودیت نشته، او تر ډېره دا ستراتیژي په شرایطو باندې متکیده د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د مرسیال څخه بیا هم بل خبریال په دیاله لا زیات وضاحت وختنه وکړه، خو دغه جواب همدا و او ویل چې ستراتیژیکي بدلون دی راغلی او د امریکا ستراتیژي لاوله په شرایطو باندې ولاړه ستراتیژي وه چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغان حکومت ته د نورو نړیوالو ایتلافي ملاتړو سره پوځي او اقتصادي امکانات برابرول پکې شامل دي، او د دغو امکاناتو برابرول به د ستراتیژۍ د بریالیتوب تر وخته ادامه عمومي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرسیال پر پاکستان باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې د فشار د دوام په هکله یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به پاکستان سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې له پاکستان څخه د امریکا د توقعاتو په اړه بشپړ وضاحت شته دی، خو هغه وویل چې امریکا افغان حکومت پاکستان سره دوه اړخیزو خبرو دوام ته هڅوي.
Needs to be part of the solution.
خاغلی سلوان ویل ارتیا د پاکستان د حل یو برخه وسی، او په دې باب زمونږ د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې د افغانستان امنیتي ګواښونو ته سیمه ییز تماسونو ارتیا ته پاملرنه شوې ده.
In Afghanistan.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې کابل ته سفر په وخت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د افغان حکومت د یو شمېر نور چارواکو سره د خبرو سربېره د ځوانانو د استازو او په افغانستان کې د ناتو د کمانډان سره هم خبرې کړي. هغه ویل چې تیر ماسپښین د جمهور رئیس غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د افغان کابینې د غړو سره په ګډه د افغانستان او امریکا ترمنځ د تړون د ارزونې په غونډه کې هم برخه اخیستې وه. جان سلوان په دې خوښي وښوده چې د فساد سره د مبارزې په ګډون د دغه تړون په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی دی. هغه د بلې عیسوي میاشتې پورو سیوکی په کابل کې د کابل د پروسی د کانفرنس د جوړیدو څخه هم د امریکا متحده ایالاتو بشپړ ملاتړ سرګند کړ. او وی ویل چې هیواد افغان حکومت سره د داسې شرایطو د رامنځته کېدو لپاره ګډ کار ته ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته لاره هواره کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د ټولو وسلوالو اړخونو شاملول په یوه ملي او بین المللي مسالې بدله سوې. د افغانستان دولت د امریکا او نړیوالې ټولنې په تخنیکي او مالي امکاناتو د کلونو راهیسې کوشش پیل کړي چې د افغانانو په مشرۍ او حاکمیت د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې او په ټولنه کې د هغوی عادي ژوند ته د ګرځېدو په پروسې خبرې وکړي، خو د حقانی شبکې او طالبانو د ډلې سره تر اوسه دا پروسه بې نتیجې ده. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د سولې انستیتوت تیر اونۍ په همدې موضوع یو آزاد بحث درلود او دا په رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت، متحده ایالاتو او طالبانو دا څرګنده کړي چې د سولې کولو ته ژمن دي، خو دا ټول کوششونه د خپل منځي بې باورۍ له امله ضایع شوي دي. ټولې غاړې د هدفونو په برخه کې سره مخالفې او هر اړخ کوشش کوي د پوځي لارې بنبست مات کړي. خود دې ټولو هڅو سره سره بیا هم ولې د سولې پروسه د توقع سره پیل نه شوه؟ څېړونکو لورل میلر یې ځواب وایي.
There is a deal to be had between
اصلن باید پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ دا سه یو تفاهم رامنځته شي چې عملی وسی او دوړه خواوی په دې پوه شي چې تطبیقولای شي. نو فکر کوم دا کار به د طالبانو سره او د افغانستان سره موجوده شخړه لمنځه یوسی. کچیرته د سولې د پاره د خبرو اصلي سرچینه پیدا شي او د رښتینی مذاکرې سبب شي کېدل شي په دې ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ کټول نوي نو حد اقل زیاتې سنزې او موانع به لمنځه لری شي او کېدای شي دا کار د امریکا او پاکستان د رابطو د ښه کېدو سبب هم شي.
د دې ټولو هڅو ترڅنګ په افغانستان کې په پراخ ډول ناامنی دوام لري. په ډیرو لری پرتو سیمو کې وسلوال یاغیان موجود دي او د لویو اقتصادي ستونزو سره هیواد مخ دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې څلور اړخونه موجود دي. مهم اړخونه افغان حکومت او طالبان دي. دویمه کچه کې پاکستان او امریکا دي چې د افغانستان په اوزه ځانګړی اغیز لري. درېیم اړخ سیمه ییزه حلقه ده چې هند، چین او واشنگتن دي، او امکان لري سعودي عربستان هم وشمیرل شي چې د سولې د نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مهم نقش لرلی شي. او وروستی اړخ اروپایان، جاپان او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په څیر نړیوال سازمانونه کېدلی شي یو کلیدی نقش ولوبوي.
اساسي پښتني امدادي چې د روان سیاسي بنبست ماتولو د لپاره باید څه وشي او د جګړې له ډګره طالبان او نورې وسلوالې ډلې په څه ډول په غیر مصالحانه توګه د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو ناامنیو او د دولت وسلوالو مخالفینو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې غواړي چې رسنۍ او خبریالان په خپلو رپورټونو کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه ټیټه او نظامان پورته وشي، نو د دغې غوښتنې د نه منل کېدو په صورت کې بیا رسنیو او خبریالانو ته ګواښونه کوي. د بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د افغان خبریالانو خوندیتوب او رسنیو د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړي پلانونه لري. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واوري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وروستۍ نامنۍ او د تروریستي ډلو تهدیدونه د رسنیو خبریالانو د کار په وړاندې لوی ستونزې بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین رسنیو خبریالان هغه وخت واخی چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي.
خبرنګاران و رسانه‌ها متاسفانه در صدر لست و فهرست
دوی خبریالانو رسنۍ د تروریستي دلو په لومړی نمبر کې ځای لري او غلدې عمل چې دوی ډیره لیوالتیا لري چې د ملکی مرکزوب لیکه ټیټه خبره شي او دوی غواړي چې د افغانستان رسنۍ داسې شمیرې خبرې کړي چې افغان امنیتي ځواکونو پورې اړه ولري. نو د تورستي ډلو دا شن غوښتنې د دې لامل کېږي چې هم رسنۍ او هم خبریالان د دوی له غوښونو سره مخ شي،
خبرنګاران تهدید قرار وکړي.
خغل توحیدی وایي کاسه هم په دې وروستیو کې د تورستي ډلو لخوا په یو شمېر رسنۍ او خبریالانو بریدونه وشول، خو بیا هم رسنۍ او خبریالانو خپل چارو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو او رسنیو کارکوونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه کال کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار په ملي او په کابل کې په شمشاد ټلویزیون او د غشان په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو حملې د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوي چې د رسنیو لسګونه کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملو مسؤلیت داعش اسلامي دولت پر غاړه اخیسته وو. په ورته وخت کې افغان خبریال حمید مایار وایي د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې په رسنیو حملې او خبریالانو ته ګواښونه د دې لامل شوي چې یو شمېر خبریالان په ځانګړې توګه د رسنیو خزینه کارکوونکي خپلې دندې پرېږدي.
ګواښونو په اوس کې خبریالانو ته ګڼې ستونزې زېږولې دي. ګڼ شمېر خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. زنانه طبقه یا ښځینه طبقه موږ تاسو ته معلومات دي چې زیات له رسنیو اوس وتلي دي. په ټوله کې د دوی اغیز د دې سبب شوی ده تر څو خبریالان رسنۍ پرېږدي او د مسلکي خبریالانو ځای په رسنیو کې هغه کسان ډک کړي چې هغه له دې مسلک سره بلاتیا څه چې حتی دوه ورځې کار هم په دې برخه کې نه وي کړی.
په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي اوس مهال د دوی لخوا هیڅ یوې رسنۍ او یا خبریال ته ګواښ نه دی متوجه. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي
کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک زیرب تورګانو ته په خاصه توګه کشف استخبارات ته په جدي توګه هدایات ورکړی دی چې خبریالانو په ځایو کې چې دوی اوسیږي امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
خغل رحیمي وایي د افغانستان کورنیو چارو وزارت د رسنیو خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي او هڅه کوي چې دغه پلانونه په جدي توګه پلي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.